رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز لرو. یونما ویل دی په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد ده. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یو زندان کې د تاوتریخوالي له امله دوه دیش تنه وژل شوي دي، او ټاکل شوی ده چې په دې هفته کې د امریکا د کانګرس غړو ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په حق له مفصل معلومات ورکړل شي.
رحماني صاحب 500 یو جمع رای نه داخلسته، مطابق د اصول وظایف داخلي انتخابات باید دوم راوند ته راشي.
دا د ولسی جرګې د یو غړي غږ وو چې وایي د ولسی جرګې د رئیس لپاره د بیا رایګیری وشي.
خلکو د سیمې د اوسیدونکو په مرسته باندې بیا فعال شول، نو دا د ولسونو لپاره او د مو لپاره یو ښه زیری ده.
د پکتیکا د برملې په ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې لس کاله مخکې د نامنۍ له کبله تړل شوي وو، هغه پرانیستل شوي دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او وحید الله فیضی د دې ساعت خبرونه وایو. نن هم د افغانستان د پارلمان د تالار دروازه تړلې وه. دا درېیمه ورځ ده چې د پارلمان د ریاست په څوکۍ جنجال روان دی. یو شمیر وکیلان وایي چې د پارلمان د ریاست د څوکۍ په سر د روانې شخړې د اواري دپاره یې د پارلمان د 126 وکیلانو د لاسلیکونو غونډول شروع کړي دي. د 110 وکیلانو لاسلیکونه یې اخیستي، د پاتې 14 نورو هم اخلي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي عبدالله عبیدالله کلیمزی ویلي،
د لایحې وظایف داخلي له مخې 126 امضاوې 50 جمعیو پوره کوي، او د 50 جمعیو امضاو کړل عین دیو موضوع د تصویب حیثیت لري.
ولسی جرګې تیره ورځ د روان وضعیت د ختمولو لپاره یو کمیسیون ټاکلی و. د دې کمیسیون کار تر ننه پورې نه دی معلوم. یو شمیر وکیلان وایي چې حتی د دغه کمیسیون پریکړه هم ورته د منلو وړ نه ده. ولسی جرګې وړمه ورځ د ریاست لپاره انتخابات کړي دي. میر رحمان رحماني 123 رای ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې د جرګې د ریاست لپاره نصاب 124 رای ښودل شوی و، خو دا چې ټولې رایې 224 وي، نو د جرګې موقت رئیس رحماني د 123 رایو په لرلو د جرګې رئیس اعلان کړ، مګر جنجال لا هم په ځای پاتې دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد دی. یوناما د اداري فساد سره د مبارزې په کلنی راپور کې ویلي چې فساد په افغانستان کې داسې کړۍ منځ ته راوړي چې د سولې خوځښتونه د خطر سره مخ کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې روغه جوړه باید د روڼتیا او عدالت پر اساس وشي. یوناما د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د حکومت هڅې ستایي، خو وایي ټول بنسټونه باید د فساد د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي.
د غنی د کار دوام به سیاسي بې ثباتي راوړي. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا یو ځل بیا د سرپرست حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر نن خبریالانو ته ویلي دي که چیرې جمهور رئیس غنی د جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی ونکړي او خپل کار ته دوام ورکړي، دا به د سیاسي بې ثباتۍ عامل شي.
نظر غوښتن په خپل نقض قانون. زموږ محترم حقوق پوهان وای په دې نظریه کې سلیقهی بر خود سوید. یو بند یو شپیته می بعدی اخصل سویدی، دویم بند ته توجه نه ده کړی.
حنیف ازمر پرته لدی چې د چانو وخلی وویل چې دوه ځلې د جمهوری ریاست انتخابات ځنډول شوي دي او هیڅ تضمین نشته چې د دریم ځل لپاره دې ونه ځنډول شي. د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شوراوی کچیر ته سرپرست حکومت جوړ نشي او جمهور رئیس غنی د جوزاده اول نیټه نه استقبال کارته دوام ورکي، نو دوی به د ټولو قانوني اقداماتو په وسیله مخه بند کړي.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یو زندان کې د تاوتریخوالي له امله 23 تنه وژل شوې دي. د تاجکستان د عدلی وزیر د یکشنبه په ورځ ویل دا پیښه په دغه زندان کې د داعش د وسلوالو زندانیانو د بلوان وروسته شوې ده. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې په وژل شوو کسانو کې 3 تنه د زندان ساتونکي او 9 زندانیان شامل دي. د تاجکستان د عدلی وزیر ویلي داعش وسلوالو زندانیانو چې چړې او چاقوګان ورسره وو، لومړی د زندان 3 ساتونکي او 15 زندانیان وژل او وروسته یې په زندان کې بلوا شروع کړه. نوموړي زیاته کړه چې وروسته پولیسو 24 نور بلوا کوونکي زندانیان وژل. تاجکستان څومره د مخکې داعش ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړه او په خپل هیواد کې د دغه ډلې پر فعالیت بندیز ولګاوه.
د پاکستان مرکزی بانک نن د دوشنبه په ورځ د خپل سود نرخ 2.15% ته لوړ کړی دی. بانک خبرداری ورکړی دی چې انفلاسیون زیاتیږي، د تیلو بیه لوړیږي او دغه اصلاحات هم د نړیوال وچی صندوق د پورونو د بخلو لپاره لازم دي.
په پام کې د چې د رواني اونۍ په ترڅ کې د کانګرس غړو ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په اړه په جزئیاتو معلومات ورکړ شي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې غوښتي چې د ایران د ګواښونو په اړه معلومات ورکړي. د مطلب نو تفصیل د تاج امین یارب نه واخلو.
دا ایران او د هغوی د نیابتي ډلو پر ضد د ولسمشر ټرمپ د ادارې خبرو او عمل د خطر زنګونه وهلي دي. له ایران سره د جګړې په اړه ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي دي، که ایران غواړي چې جګړه وکړي نو دا به په رسمي ډول د ایران خاتمه یا پای وي، بیا هیڅکله امریکا ته ګواښ ورنه کړي. په عراق کې د امریکایي قواو یو پخوانی قماندان دا ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې د ایران رژیم نه بلکې چلندی بدل کړي. تیره اونۍ اړوند ادارو د کانګرس له رهبرانو سره محرم معلومات شریک کړي دي. په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې نورو دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته هم توضیحات ورکړل شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په چینایي اموالو د هغه د حکومت د مالیاتو وضع کول د دې سبب شوي چې اکثریت تولیدات اوس د چین نه ویتنام او د آسیا نورو هیوادونو ته انتقال شي. ټرمپ وایي د چین سره هر ډول تجارتي قرارداد باید د سم نیمایي قرارداد په اساس نه وي. تیره هفته د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده، ټرمپ ویلي امریکا او چین ډیر قوي تجارتي توافق درلود او ښه قرارداد کېدلو، خو چین په وروستۍ شیبه کې بدل کړ او د پرې ګمرکي مالیه وضع کړه. خو چین وایي تر هغې به د امریکا او چین ترمنځ د تجارت اړوند خبرې پیل نه شي تر څو واشنگټن خپل دریځ بدل نه کړي.
امنیتي مسؤولین وایي د یکشنبه په ورځ د مصر د الجیزه ښار اهرامون ته نږدې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 14 تنه زخمي شوي دي. چارواکو ویلي په بس کې 28 کسان چې اکثریت یې د جنوبي افریقا سیلانیان وو سفر کاوه. چاودنه د مصر لوی موزیم خواته شوې چې ساختماني کار پکې روان شوی. دا ساحه اهرامون ته څیرمه پرته ده. د لرغونو آثارو اړوند وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په چاودنه کې موزیم نه دی زیانمن شوی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی.
د فلسطینیانو صدر اعظم نن د دوشنبه په ورځ د هغه کانفرنس په باره کې شک خوده لیدل چې ټاکل شوی د پراتلونکو میاشتې کې وشي او سپینې ماڼۍ په دې خبرې باندې بحث وشي چې ویلي دي کچېرې د اسرایلو سره د سولې موافقه وشي نو دا به فلسطینیانو ته اقتصادي ګټه ولري. د فلسطینیانو صدر اعظم د کابینې په غونډه کې په وینا کې د اسرایلو سره د سیاسي موافقې په باره کې ټینګار کړی او ویلي دي چې د سرحدي مسلو په شمول به یو شمیر هغه نور مسایل هم حل شي چې د کلونو رئیس موجود دي. دا مسایل په منامه کې د راتلونکي اقتصادي کانفرنس په اجنډا کې نه دي شامل.
د عراق حکومت وایي د اکسن موبایل په نوم د امریکایي شرکت دا پریکړه د منلو او توجیه وړ نه ده چې د عراق نه خپل مامورین وباسي. عراق د یکشنبه په ورځ وویل چې د اکسن موبایل شرکت خپل ټول شاوخوا 16 مامورین د امریکا د حکومت د هغه تصمیم نه 4 ورځې وروسته ایستلي چې سپین ماڼۍ په بغداد کې د امریکایي سفارت مامورین ته د وتلو هدایت ورکړ. د عراق نه د امریکایي ډیپلوماتانو وتل د ایران د تهدید د خطر له امله شوي دي.
د اوکراین نوی جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی نن په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړل. زیلنسکی د خلق د ګوند غړی دی او د تلویزیون د ټوکو ټاکالو د یوې خپرونې کوربه و. د جمهوری ریاست مقام ځکه ګټلی دی چې رای ورکوونکي د تیر حکومت د اداري فساد او د ژوند د معیار د ټیټېدو له امله په تنګ شوي وو. اوکراین د پخواني شوروي اتحاد نه د خپلواکۍ د اخیستو دیرش کاله وروسته لا هم د اروپا یو بېوزله هیواد دی.
او په اندونیزیا کې محکمې هغه فرانسوي چې د مخدره موادو په قاچاق نیول شوی وو او څارنوالانو ورته د شل کله بند سزا غوښتې وه نن په مرګ محکوم کړ. فیلس ډرفن دغه 15 کلن فرانسوي د څه باندې 2 کیلوګرام مخدره موادو سره د سپتمبر په میاشت کې په داسې حال کې نیول شوی چې د فرانسې نه د اندونیزیا د لومباک تفریحي ټاپو ته روانو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې جرمني د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو لپاره نوې هڅې شروع کړې دي. د دې رپورټ نه وروسته بله مسله دا ده چې د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر جنجال او شخړه نن درېیمې ورځې ته غځېدلې او د پارلمان غړي کومې خاصې نتیجې ته نه دي رسېدلې. بل لور ته ځینې وکیلان غواړي چې د اداري رئیس د ټاکلو لپاره دې د سره انتخابات وشي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
نن یو ځل بیا د پارلمان د تالار دروازه تړلې وه. دا درېیم ورځ چې د پارلمان د ریاست په څوکۍ جنجال لا روان دی. حل لارې ته سره نه دي رسېدلي. یو شمیر وکیلان وایي چې د پارلمان د ریاست د څوکۍ په سر د روانې شخړې د وري لپاره د پارلمان د 126 وکیلانو د لاسلیکونو د راغونډولو لړۍ پیل کړې. 113 وکیلانو لاسلیکونه راخستي. د پاتې 14 نورو هم اخلي.
د لایحې وظایف داخلي لمخې 113 امضاوې 50 جمعیو پوره کوي او د 50 جمعیو امضاو کړل عینې د یو موضوع د تصویب حیثیت لري او د هغه نه وروسته به نوی موقت رئیس ته اینېږي او ولسي جرګه به د انتخاباتو لوري ته ځي د دوو نویو کاندیدانو په منځ کې.
ولسي جرګې تېره ورځ د روان وضعیت د ختمولو لپاره یو کمیسون ټاکلی و. د دغه کمیسون کار تر ننه نه دی معلوم شوی. یو شمیر وکیلان بیا دا هم وایي چې حتی د دغه کمیسون پریکړه هم ورته د منلو نه ده.
چیرته دوی خپلې پایلې هم اعلان کړي. زه داسې وړاندویل کولی شم چې ممکن تالار هغه هم ونه مني.
ولسی جرګې وړ مورز د ریاست لپاره ټاکنې وکړې. میر رحمان رحماني 103 رای واخیستې. په داسې حال کې چې د جرګې د ریاست لپاره نصاب 104 رای ښودل شوی و. خو دا چې ټولې کارول شوې رای 204 وي نو د جرګې موقت رئیس رحماني د 103 رای په لرلو د جرګې رئیس اعلان کړ. جنجال لا هم په همدې ځای کې دی.
اکثره وکیل صاحبان په دې اندي چې رحماني صاحب 500 جمع رای نه ده اخیستې. مطابق د اصول وظایف داخلي انتخابات باید دوم راوند ته راشي. ډیر زیات احتمال لري چې د نوو نوماندانو ترمنځ انتخابات وشي.
خو د پارلمان نور غړي چې د میر رحمان رحماني ملاتړ کوي وایي د لاسلیکونو راغونډول د قانون خلاف دی.
اصول وظایف داخلي ولسی جرګه چونین چیزی را گنجانیده نشده. وقتی که کار در داخل اصول وظایف داخلی نباشه خلاف قانون است. در کار خلاف قانون ما حضور داشته نمیباشه.
د ولسی جرګې د ریاست په سر دا جنجال په داسې حال کې روان دی چې یو نماینده نوی ولسی جرګې غوښتي چې له فساد سره مبارزه وکړي.
د تیر کال په راپور کې موږ په ملي شورا کې د حساب ورکونې په حالت تمرکز کړی و. د سږني کال په راپور کې وړاندې تللی و او له نوي پرانیستل شوي پارلمان په دې راپور کې غوښتي چې له فساده په مبارزه کې فعالانه ونډه واخلي.
په تیره مقننه دوره کې هم د پارلمان په سر جنجال و چې بالاخره رئیس په انتصابي شکل وټاکل شو. د دې ځل جنجال به تر کله دوام کوي ځینې وایي چې ښایي زیات وخت واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا وایي چې د جوزا د لومړۍ نیټې نه وروسته د جمهور رئیس غني د کار دوام به د سیاسي بې ثباتۍ سبب شي. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا د غبرګولیا جوزا میاشتې د لومړۍ نیټې په رانږدې کېدو سره یو ځل بیا د سرپرست حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل که چیرې جمهور رئیس غنی د جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی ونه کړي او خپل کار ته دوام ورکړي، دا به د سیاسي بې ثباتۍ لامل شي. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د جمهور رئیس غنی د کار دوام د افغانستان د سولې او ثبات په خیر نه ویني.
دغه نظریه حقوقي بڼه یې ډېره کمزورې ده. اول وایي ستره محکمه د قانون پر بنسټ دا د دوی صلاحیت نه دی چې تفسیر وکړي. تفسیر د اساسي قانون د څار د کمیسیون صلاحیت د قانون پر بنسټ د هغه نهاد سره چې دا مسؤلیت نه لري نظر غوښتن په خپله نقض د قانون. زموږ محترم حقوق پوهان وایي په دې نظریه کې سلیقهیي برخود سوی یو بند یو شپېتمې مادې اخیستل سوی دی، دویم بند ته یې توجه نه ده کړې.
ښاغلی اتمر همدارنګه وویل چې دغه حکومت سولې ته ژمن نه دی او خپله ټوله هڅه کوي چې تر انتخاباتو پورې د سولې مخه ونیسي. هغه پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویویل چې دوی دوه ځله د جمهوري ریاست انتخابات وځنډول او هیڅ تضمین نشته چې د درېیم ځل لپاره دا کار ونه کړي
چې تر انتخاباتو پورې د صلحې مخه ونیسي او یو ور بیا یو 15 کلنه دوره وځان ته راوړي تر څو وکولی شي په هر هغه ترتیب چې وغواړي دا وطن باندې نامشروع حاکمیت ولري.
د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا وایي که چیرته سرپرست حکومت رامنځته نه شي او جمهور رئیس غنی د جوزا له لومړۍ نیټې ورهاخوا خپل کار ته دوام ورکړي، دوی به د ټولو قانوني اقداماتو په ترسره کولو سره د دغه کار مخه ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د 5م کال د غبرګولي میاشتې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ولسمشر د دندې تر پای ته رسیدو مخکې د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره ټاکنې له 1.5 ورځو مودې پورې کیږي. ټاکل شوی و د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1999 کال د وري میاشتې پر 1.5 ترسره شوي وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره میاشت اعلان وکړ چې دغه انتخابات به 5 میاشتې وروسته د میزان پر 6مه نیټه ترسره شي. د جمهوري ریاست انتخاباتو یو شمېر کاندیدان په داسې مهال دغه غوښتنه لري چې د افغانستان سترې محکمې د جمهور رئیس غنی د کاري مودې دوام د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې تایید کړی دی. د کاندیدانو له دغو څرګندونو وروسته د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیو کې وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو په خپله نننۍ خبرې ناسته کې تازه خبره نه لرله او یوازې خپلې مخکینۍ خبرې تکرار کړې. هغه وایي چې سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپله خوښه قانون نشي تفسیرولی.
یګانه مرجع تفسیر قانون اساسي ستره محکمه
د اساسي قانون د تفسیر یوازینی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات په اصطلاح موقت او یا سرپرست حکومت د اساسي قانون او نظام خلاف دی.
یو شمېر حقوق پوهانو له دې وړاندې امریکا غږ ته ویلي وو چې خپل سرپرست حکومت هیڅ ډول قانوني او حقوقي بنسټ نه لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بارانیو چارو وزارت ویلی دی چې جرمنی د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی د وسلواله طالبانو او د افغان حکومت د اساسو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینی د برابرولو په برخه کې د نړیوال هڅو په دوام جرمنی هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د بهرنی چارو وزارت ویان سیغبت الله احمدی د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې تیرونی په قطر کې طالبانو ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي د مارکوس پوټیزل لیدکاته د همدې هڅو یوه برخه ده.
دیدار نماینده آلمان با ملا برادر
د جرمنی د استازي او ملا برادر ترمنځ کتنه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ته د زمینی د برابرولو لپاره شوی و. ټاکل شوی چې خاغلی پوتزل به په دې برخه کې نور کار هم وکړي او جرمنی نور هم فعال شي. ډیر لوی سیمیز او نړیوال بدلونونه په لار دی او موږ هیله لرو چې ژر سولې ته ورسیږو.
تیرونی افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د کتنې وړاندې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم د سولې د بهیر پاکله خبرې کړې وي. ارګ د جمهوریت غنی سره د ښاغلي پوټیزل د کتنې په باب په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې جرمني ځانګړي استادي په دې کتنه کې ښاغلي غنی ته د بین الافغاني خبرو دپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د چمتووالي څرګندولو تر څنګ د سولې بهیر د پرمختګ دپاره هم د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی چې جرمني افغان حکومت د طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم با خبره ساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جرمني دغه وړاندیز د مخه اندونیزیا او ازبکستان هم د افغان حکومت او طالبان د اسادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د کوربتوب دپاره چمتووالی ښودلی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان سره د سولې خبرو په برخه کې د پاکستان په رول هم وغږېده او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډیر څه کولی شي.
امیدوار هستیم دولت جمهوری اسلامی پاکستان
زموږ تمه ده چې د پاکستان اسلامي جمهوریت به دې پایلې ته رسیدلی وي چې افغانستان سره سولې ته د رسیدلو په برخه کې جدي همکاري وکړي. تمه مو ده چې عملي ګامونه پورته کړي. متاسفانه تر اوسه هم موږ د پاکستان لخوا په دې برخه کې د عملي ګامونو د اوچتولو شاهدان نه وو. هیله مو ده چې د دې وروسته پاکستان عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان برداشته شوه.
د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي ویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان به افغانستان سره د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان د پروګرام په چوکاټ کې د سولې په برخه کې افغانانو سره په عملي ډول مرسته وکړي. طالبان تر اوسه افغان حکومت سره د هر ډول خبرو کولو څخه کلک مخالفت ښودلی. طالبان ویلي چې لومړی غواړي چې له امریکایانو سره د افغانستان د قضیې په بهرني اړخ خبرې وکړي او کله چې دا خبرې بشپړې شي نو بیا به د قضیې په کورني اړخ فکر وکړي. طالبان لخوا افغان حکومت سره د خبرو نه د پرله پسې انکار سره سره د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې بالاخره طالبان به افغان حکومت سره هم خبرو ته حاضر شي. د کارپوهانو په باور د سولې په صورت کې طالبان دې ته اړتیا لري چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایي جنرال دولت وزیری وایي د نړۍ ستر قوتونه هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ملاتړ کوي.
د امریکا متحده ایالات، چین او روسیې په ماسکو کې سره غونډه وکړه. دا لوی قدرتونه دي، د امنیت شورا غړي دي، اصلي غړي دي. دوی سره فیصله وکړه چې باید افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
جرمني سولې هڅو ته په داسې حال کې ورګډ شوی چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ اونیو کې بشپړ شوی او دواړو غاړو ویلي چې په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM سلی شاریا 15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په پام کې دي چې په همدې هفته کې د کانګرس غړو ته په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په حق له مفصل معلومات ورکړ شي. په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت نه غوښتي دي چې د ایران د تهدیدونو او اخترونو په حق له معلومات ورکړي. د آشنا تلویزیون راپور ته ساسې پام را اړوم.
د ایران او د نیابتي ډلو پر ضد د ولسمشر ټرمپ د ادارې خبرو او مالو د خطر زنګ کړنګول ده.
که د امریکا پر ګټو برید وشو په پوره یقین سره به یې مونږ په مناسب ډول سره ځواب ووایو.
د کانګرس غړي د زیاتو معلوماتو مطالبه کوي.
زه د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو نه غواړم چې راشي او مونږ ته توضیح راکړي چې څه تیریږي، ځکه له خبرونو پرته نور هیڅ نه پوهیږم چې د خطر اصلیت څه دی.
We need clarity.
مونږ وضاحت او ځواب ته اړتیا لرو. مونږ هغوی دلته غواړو.
کله ایران سره د جګړې خبره وینو ولسمشر ټرمپ یې په اړه وایي
هیله کوم نه به وي.
ځینې ویره لري چې پر ایران برید به پر عراق د یرغل تجربه تکرار کړي.
We do not need another Iraq.
مونږ د عراق د ډلې وژنې د وسلو په څیر زمانه نه غواړو چې مونږ یې یوې بدبختې پوځي ښکېلتیا ته سوق کړو چې هلته د ډلې وژنې وسله ونه موندل شوه.
په عراق کې د امریکایي قواو یو پخوانی قومندان د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې د ایران رژیم نه بلکې چلند یې بدل کړي.
فکر کوم چې د اشغال مفکوره په ټینګه مطرح نه ده. مونږ باید اوس زده کړي وي په خاص ډول د عرب پسرلي نه پس چې د رژیم د بدلولو عواقب تل داسې نه وي لکه څنګه چې مونږ تمه کوله. زه په سیمه کې زموږ د پوځي استحکاماتو په تړاو له هغه څه نه ملاتړ کوم چې اداره یې کوي او دلیل یې دا دی چې دا ایران ته پیغام لیږي چې که تاسو غواړئ هغه څه وکړئ چې په 2004 او 2015 کلونو کې مو وکړل چې په ترڅ کې په عراق کې زموږ زرګونه پوځیان ووژل او ژوبل شول، نو موږ به دا وړتیا ولرو چې به یې پرې کړی.
اړوندو ادارو تیر اونۍ د کانګرس له رهبرانو سره محرم معلومات شریک کړي دي. په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې نورو دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته هم توضیحات ورکړل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو د پکتیکا د برملې په ولسوالۍ کې سلور خونځي چې لس کاله مخکې د ناامنۍ له کبله تړل شوي وو نن پرانستل شوي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس وایي چې دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د هلکانو سلور خونځي چې شاوخوا لس کاله مخکې د ناامنۍ له وجې تړل شوي وو نن د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. محمد نسیم واجد اشنا رادیو ته وویل چې دغه خوانځي په پرانیستلو کې د سیمې خلکو په ځانګړې توګه مذهبي او قومي مشرانو بارز رول درلود.
د برمن ټول تشکیل مونږ نه خوانځي لرو چې د جملې څلور خوانځي تړلې وسې 13 ورځ څور ورځ کې رسمن دي موږ خوانځي سي دروازې د شاګردانو مخ باندې بندي وي خلکو د سیمې دي اوسیدونکو مرسته باندې بیا فعال سول. نو دا د لسونو لپاره د مولا لپاره خو زیاره ده.
شاوخوا میاشت مخکې د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلینو په واضح ولسوالۍ کې هم د نجونو او هلکانو د دریو ښوونځیو د پرانیستلو خبر ورکړی وو. دا ښوونځي هم شاوخوا لس کاله مخکې تړل شوي وو. د پکتیکا یو تن قومي مشر غلام ولی وړاندیز لري چې ښوونیز مرکزونه په ځانګړې توګه ښوونځي د له سیاسته لرې وساتل شي او د معارف د پرمختګ او ودې لپاره د خلک هم خپلې هڅې نه سپموي.
معارف یې طرف پښمه ارګان ده او معارف نه د طالب په بخش کې کار لري نه د دولت په بخش کې کار لري. معارف یو دغسې پرمختګ هغه یو د تعلیم مرجو داسې باید تعلیم کې وسي او هغه نه د سیاست هغه نه پکې جوړېږي سي نه د جنګ پکې جوړېږي نه د سیاست هغه جوړېږي هغه پکې کې خلک تعلیم زده کوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست د شمیرو له مخې دا مهال په یو شمېر نورو ولسوالیو کې 33 ښوونځي له ډېرې مودې راهیسې د ناامنۍ له وجې تړلې دي چې زیات هغه یې په خوشامند ولسوالۍ کې دي. د پوهنې ریاست د نظارت غړی محمد کټاوازی وایي که څه هم د ناامنۍ ستونزه تر ډېره بریده هواره شوې خو د ځینو اسانتیاو نه شتون د معارف د بهیر په مخ کې خنډونه جوړ کړي.
کو مسلکی معلمین نو د معلمینو څخه کمبوت وو خو مکتبونه بند وو او د زده کوونکو ته بل د مکتبونه د لپاره کې دوه تر څنګ باید د تعمیرونه غوښتل. ډیر ډیرای ستونزي یو مقصد خو هغه ریاست راپور ورکړی ان شاء الله د مبارک ډیر زر کار تر سره شي.
د پکتیکا اوسیدونکو ابراهیم د یادو سلور خوانځي په پرانستلو سره د خوښي سرګندولو تر څنګ پر خلکو غږ کوي چې د هوسا او روښانه راتلونکي په خاطر خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي.
خدای دې وکړي چې دا کوم مکتبونه خلاص وي. دي الحمدلله ډیر الحمدلله بار بار الحمدلله خدای دې وکړي دا نور مکتبونه خلاص شي او ډیر ورته خوشبینه یو. خدای دې خلاص کړي ځکه چې بې تعلیمه بې تربیه ورځ ډیر ناوړه عواقب لري. مقصد دا د افغانستان د ټول ملت په ضرر تمامیږي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله 200 ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي. د یونیسف سازمان د شمیرو له مخې تیر تعلیمي کال نږدې 4 میلیون افغان ماشومان له زده کړو بې برخې وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او پتلو کې څو لاند خبرونه. نن د افغانستان د پارلمان تالار دروازه تړلې وه. دا دریمه ورځ ده چې د پارلمان د ریاست په څوکۍ جنجال روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد دی. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا یو ځل بیا د سرپرست حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یو زندان کې د تاوتریخوالي له امله 2 تنه وژل شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک نن د دوشنبه په ورځ د خپل سود نرخ 12.15% لوړ کړی دی. په پام کې ده چې د رواني اونۍ په ترڅ کې د کانګرس غړو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په اړه په جزئیاتو معلومات ورکړ شي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي په چینایي اموالو د هغه د حکومت د مالیاتو وضعه کول د دې سبب شوی چې اکثریت تولیدات اوس د چین نه ویتنام او د آسیا نور هیوادونو ته انتقال شي. امنیتي مسؤولین وایي د یکشنبه په ورځ د مصر د الجزیره د ښار اهرامونو ته نږدې په هجومات کې لږ تر لږه 14 تنه زخمي شوي دي. د فلسطینانو صدراعظم نن د دوشنبه په ورځ د هغه کانفرنس په باره کې شک خوله چې ټاکل شوی د راتلونکي میاشت کې وشي. د عراق حکومت وای د اکسن موبایل په نوم د امریکایي شرکت دا پریکړه د منلو او توجیه وړ نه چې د عراق نه خپل مامورین باسي.
درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه سوشي بوکي پیلېږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.